پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
درانو دوستانو ستړي مشهي د ازادي رادیو په دې غرمنی خبری خپرونه کې مو زه اجمل اند له خپلو نورو همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسون وایي په 15 ولایتونو کې د 800 مرکزونو رای بیا شمیرل کیږي. د هغه ولایتونو د دې کمیسون په وینا په کې د شکایتونو شمیر زیات دی، یا په کې د سکاګانې ورکې دي، او یا هم د رایو د بیلابیلو شمیرو ترمنځ توپیر پکې موجود دی. دا مو د دې خبرونې د سر موضوع ده. ګڼ نور رپورټونه هم په دې خبرونه کې لرو، خو پیل به له خبرونو وکړو. نوریاس نوری په سټوډیو کې دی، د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. په ایران کې د افغانستان سفارت وایي هڅې پیل کړې چې د هغو وژل شوو افغانانو په اړه معلومات ترلاسه کړي چې پرون په تهران کې د اوکراینی الوتکې د سقوط په پیښه کې ووژل شول. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر وایي د ایران له لورې د امریکا پر پوځي اډو د توغندیو په برید کې مرګ ژوبله نه ده اوښتې. د امریکا استازو جرګه به نن پر هغه پرېکړه رایه واخلي چې د ایران پر ضد د پوځي اقدام په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ واک محدودوي. د خبرونو تفصیل. په ایران کې د افغانستان سفارت وایي هڅې پیل کړي چې د هغو وژل شوو افغانانو په اړه معلومات ترلاسه کړي چې پرون په تهران کې د اوکراینی الوتکې د سقوط په پیښه کې ووژل شول. په تهران کې د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوال ازادي راډیو ته وویل:
په ډېرې خواشینۍ سره چې زموږ د افغانانو څخه هم د لسو تنو د شهادت خبر راکړل شوی دی، او موږ لا تر اوسه یوازې د دوی لیست لرو.
خاغلی لیوال زیاده کړه چې له ایراني چارواکو سره په ارتباط کې تر څو د وژل شوو افغانانو په اړه نور معلومات ترلاسه کړي. د اوکراینۍ د راغورځېدلې الوتکې په اړه به نور وروسته په نړیوالو خبرونو کې واورئ. د بامیان لرغوني آثار له نوي د اقلیم د بدلون له ګواښ سره مخامخ دي. دا خبره په افغانستان کې د فرانسې د لرغون پیژندونکو د ټیم مشر فیلیپ مارکوس فرانس پرس خبري آژانس ته کړې ده. د هغه په مشرۍ ټیم چې له 3 راهیسې په سیمه کې څېړنې او کار کوي ویلي په بامیانو کې د 2 پرله پسې وچکالۍ او د سختو بارانونو او په پسرلي کې د واورو د ویلېدو وروسته د اقلیم بدلون د بامیان لرغوني آثار له ګواښ سره مخامخ کړي. ښاغلي مارکوس ویلي چې لرغوني آثار د بارانونو او بادونو عمل په چټکۍ سولیږي او د ویجاړېدو خطر ډېر دی. د بامیان د بودا سترې مجسمې طالبانو په 2001 کال کې د واکمنۍ په مهال په بمونو والوزولې، او اوس د دې خطر شته چې پاتې شونې هم ونړېږي. افغان آل راونډر راشد خان د استرالیا په بیګ باش تورنمنټ کې د پرله پسې 5 ځل لپاره هټریک وکړ. راشد خان دا ځل چې په سترایکرز ټیم کې لوبیږي، نه یوازې په بالینګ کې بلکې په بیټینګ کې هم ډیر ښه ځلېدلی او توجه یې ځان ته اړولې ده. نوموړي تېره شپه د سیدنی سکسر په وړاندې مسابقه کې د دې ټیم تکړه لوبغاړي جک ایډوارډز، جیمز وینس او بل جک ایډوارډز وسوځول. په تېرو وختونو کې به دی په بالینګ کې د نړۍ ښه لوبغاړی ګڼل کېده، خو دا ځلې په بیټینګ کې هم د نړۍ پام ځان ته اړولی دی. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر وایي د ایران له لورې د امریکا پر پوځي اډو د توغندیو په برید کې مرګ ژوبله نه ده اوښتې. ډونالډ ټرمپ پرون د امریکا ملت ته په وینا کې وویل:
All of our soldiers are safe and only minimal damage was sustained.
زموږ ټول پوځیان روغ رمټ دي، لکه څمالي زیان زموږ پوځي اډو ته اوخته دی. هیڅ امریکایي یا عراقي نه دی وژل شوی، ځکه چې وار لمخه احتیاطي تدابیر نیول شوی وو. ایران وایي د چهارشنبې سهارنۍ برید د عین الاسد پر پوځي اډې او د حریر پر هوایي ډګر د دې لپاره وکړ چې د جنرال قاسم سلیمانی غچ واخلي. د ایران د قدس ځواکونو عمومي قمندان قاسم سلیمانی د جمعې په ورځ په بغداد کې د امریکا د بې پیلوټه الوتکې په برید کې ووژل شو، او تر هغه وروسته د تهران او واشنګټن ترمنځ کړکېچ اوج ته ورسېد. ډونالډ ټرمپ پرون د خپلې وینا په وروستیو کې وویل چې دواړه هېوادونه کولی شي د ګډو اندېښنو په اړه لکه د داعش سره په مبارزه کې همکاري وکړي. د یو بل خبر له مخې د امریکا د استازو جرګه به نن پر هغه پریکړه لیک رایه واخلي چې د ایران پر ضد د پوځي اقدام په اړه د ولسمشر ډونالډ ترامپ واک محدودوي. دا جرګه چې ډیموکراټان پکې اکثر یې دي دغه اقدام وروسته له هغې کوي چې ډېرو غړو یې ویلي چې د سپینې ماڼۍ وضاحت چې ولې ایرانۍ جګپوړی جنرال وواژه نه دي قانع کړي. د استازو جرګې مشر نانسي پلوسي وویل د جګړې د واک په اړه پر دغه پریکړه لیک به نن رایه واخیستل شي او زیاته کړه چې د کانګرس غړي له ایران سره په دښمنۍ کې د ښکېلتیا په اړه د ټرمپ د ادارې پریکړې او هم دا چې دا اداره د وړاندې تګ لپاره یوه ستراتیژي نه لري جدي اندېښنې لري. دغه پریکړه لیک چې په غالب ګمان به یې استازو جرګه تصویب کړي له ټرمپ غواړي چې په ایران کې دننه او پر ضد له پوځ څخه تر هغو کار نشي اخیستلی چې کانګرس جګړه اعلان کړې نه وي یا یې د تهران پر ضد له ځواک څخه کار اخیستو ته اجازه ورکړې نه وي. کاناډا وایي نیت لري چې د اوکراین د هوایي شرکت د الوتکې د راغورځېدو د پیښې په څېړلو کې اساسي رول ولوبوي. د اوکراین د هوایي شرکت 1 بوئنګ الوتکه پرون په تهران کې د امام خمیني له هوایي ډګره اوکراین ته په لاره وه چې له الوتو لږ وروسته په تهران کې راوغورځېده او ټول 106 سپرلی یې ووژل شوې. په وژل شوو کې 3 د کاناډا اتباعي. تر اوسه د دغې الوتکې د راغورځېدو علت نه دی څرګند. په تهران کې د اوکراین سفارت پرون مخکې ویلو چې د الوتکې ماشین کار پریښی خو دغه بیان یې له خپلې ویبپاڼې وروسته بیرته واخیست. د کاناډا اوبخي له خپلې ویبپاڼې بیرته لرې کړ. د کاناډا صدراعظم جاستن ترودو په اوتاوا کې په یو خبري کانفرانس کې وویل چې د الوتکې 138 سپرلی له تهرانه کیف او وروسته کاناډا ته تللې. او د نړیوال بانک تیر کال د متحدو ایالاتونو او چین ترمنځ د سوداګرۍ جرګې ته په پام چې د نړۍ پر اقتصادي ودې اغیز کړی. سږ 2000 کال د ورو اقتصادي ودې وړاندوینه کوي. د نړۍ د اقتصادي لرلید په راپورټ کې چې د نړۍ 109 پور ورکوونکو هیوادونو ته د نړیوالې مالی ماسې پرون خپور کړی ویل شوي چې سږ کال به د نړۍ اقتصادي وده په سلو کې 2.5 وي چې هغه 100 د تیر کال په نسبت چې 2.4% وه خواله خي.
دوستانو خبرونه ملا زاده راډیو نو اوریدل. نوریاس نوری در ته وړاندې کړل. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه موضوعات لرو. په 15 ولایتونو کې 870 مرکزونو رای بیا شمیرل کیږي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون ویان
تا کنون بیشتر از 870 محل در حدود 25 ولایت برای بازشماری مد نظر.
دا هغه ولایتونه دي چې پکې د شکایتونو شمیر زیات دی یا پکې بایومټریک دستګاګانې ورکې دي او یا یې د رایو په بیلابیلو پاڼو کې توپیر موجود دی. په دې اړه په ریپورټ سربیره اوري چې په ننګرهار کې خلک د بایو لوړوالي شکایت کوي. دا وروسته له هغه ده چې په دې ولایت کې کلداري بندې شوې او د افغانیو راکړه ورکړه دود شوه خو اوس به یې کنټرول غواړي. دا موضوع هم څېړو. د افغانستان په اړه به ځینې نور رپورټونه هم ولرو. د تېرې جمعې په ورځ بغداد ته نږدې د ایران د قدس د ځواک د قمندان وژل کېدو نه یوازې پر سیمه سویرې غوړولې بلکې په امریکا کې هم تاوده بحثونه راپورته کړي دي. د امریکا د کانګرس استازو جرګه هڅه کوي چې یو پریکړه لیک تصویب کړي څو د داسې پوځي اقداماتو په برخه کې د ولسمشر ټرمپ واک محدود کړي. دا موضوع هم څېړو. که وختو د افغانستان په اړه او د سیمې په اړه به نور رپورټونه ولرو. اقتصادي خبرونه هم دراورو. ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه هم راخلو او د مخکښو ښځو پروګرام هم په دې ساعت کې خپرېږي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسون وایي چې په شاوخوا 15 ولایتونو کې به د 870 مرکزونو یا محلونو رای بیا وشمیرل شي. دغه ولایتونه دي چې د دې کمیسون په وینا د شکایتونو شمیر پکې زیات دی، دستګاګانې ورکې دي او د رایو په پاڼو کې پکې تفاوت موجود دی. خاطر پردیس په کابل کې د ازادي رادیو همکار هم د اوس د انتخاباتو د شکایتونو په خپلواک کمیسون کې دی او دغلته چې کوم شکایتونه څیړل کیږي دغه بهیر له نږدې څاري. پردیس صاحب سار دی په خیر او بخې غرمه دی په خیر. خپرونې ته ستړی مشي، دا راته ووایه چې د کمیسون چارواکي څه وایي چې تر اوسه پورې د شکایتونو په څیړلو کې څه پرمختګ شوی دی، څومره مخکې تللی دي او څه نتایج یې ترلاسه کړي؟
بلې ډېره مننه هم صاحب، سلامونه تاسو ته او ټولو اورېدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو هم ورته اشاره درلودله، نن د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو خپلواک کمیسون ویان په یو خبري ناسته کې چې خبریالانو هم حضور درلوده، د تر اوسه پورې چې د کوم هغه وروستي معلومات چې له ده سره هغې له رسنۍ سره شریک کړي، دوی وایي چې په یو ویشت ولایتونو کې 800 محلونه د دې محلونو رای بیا شمیرنې ته ځي، او د دې بیا شمیرنو عمده دلیل هم چې تاسو ورته هم اشاره درلودله، هغه د بایومټریک دستګاه ورکېدل یا د آراو تفاوت یا د رایو تفاوت دی، او همداراز د شکایتونو ډېر ثبتېدل دي. په دغه ولایتونو کې نیمروز هغه ولایت دی چې دلته به 120 محلونه د بیا شمیرنې دپاره ځي، یعنی په دې ټولو ولایتونو کې د دغه ولایت هغه رقم پورته دی. پروان، کاپیسا، پنشیر، بغلان، غزنی، بدخشان، تخار، غور، زابل بیا هغه ولایتونه دي چې دوی هم د شکایتونو د ثبت یا د بررسۍ لړۍ، یعنی هغه 800 محلونو په شامل کې هم راتلی شي. یو بله موضوع چې آن صاحب ورته دلته د کمیسیون چارواکو ته اشاره درلودله، هغه دا و چې د راتلونکي اونۍ د دوشنبې ورځې پورې به په ټول افغانستان کې 95% به د شکایتونو د بررسۍ پروسه پای ته ورسیږي. له هغې نه وروسته به بیا دوی د استناف خواهۍ برخه پیلوي، چې د کمیسیون چارواکو په وینا باندې چې دوی د دوه ورځو وړاندې نه د استناف خواهۍ په برخه کې دوی ځینې شکایتونه لاثبت کړي هم دي، له هغې نه وروسته بیا کمیسیون ډېر شکایتونو ته رسېدنه کوي. یو بل بحث چې دلته ډېر یعنی د بحث وړ و، خبریالانو هم ترې پوښتنه وکړه د کمیسیون چارواکو څخه، هغه دا و چې کمیسون د دې کمیسون د شکایتو کمیسون او د انتخاباتو خپلواک کمیسون ترمنځ د همغږي موضوع ده، چې ناظر بنسټونه هم په دې برخه کې انتقاد وکړي. د ناظر بنسټونه هم موضوع ده، دوی ویلي چې دوی په خپل منځو کې همغږي نه لري، او هغه وخت چې نن پنجشنبه ورځ و چې باید د ټولو ولایتونو د شکایاتو د بررسۍ پروسه پای ته رسېدلې وه، کمیسون په دغه برخه کې پاتې راغلی دی. یعنی کمیسون یو ډول پړ وګڼه په دغه برخه کې چې دوی ونه توانل چې دا خپل وخت مدیریت کړي. نو اوس به ولیدل شي تر راتلونکې دوشنبې ورځې پورې چې دوی دغه د ټول شکایتونه په څه ډول باندې بررسي کوي، او موږ به هم د دې نه هغه وروستي جزئیات له اورېدونکو سره شریکوو.
ډېره زیاته مننه کوو پردیس. خاطر پردیس و چې د محل د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د خپلواک کمیسون په دفتر کې وو، او له هغه ځایه په دې اړه معلومات راکړل چې تر اوسه پورې د انتخاباتي شکایتونو د څېړنې په برخه کې څه پرمختګ شوی. له ده مو واورېدل چې د شکایتونو کمیسون وایي تر راتلونکي دوشنبې به د شکایتونو زیاته برخه وڅېړل شي، او تر اوسه پورې چې کمی څېړنې شوي د هغې پر بنسټ په شاوخوا 25 ولایتونو کې د 800 مرکزونو رایې بیا شمېرل کیږي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري.
موک په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
او سم ناجیه صافی له څو اقتصادي خبرونو سره.
د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت وایي په لومړي ځل به د کرومایټ ډبرې دننه په هیواد کې پروسس شي. د دغه وزارت ویان عبدالقدیر مطفی نن ازادي راډیو ته وویل چې کرومایټ ډبرې به دننه په هیواد کې تر پروسس وروسته د افغانستان په مارګ بهر ته ولېږدول شي.
په لومړي ځل به کرومایټ په دغه کور دننه موږ پرانس کوو، او موږ به پرانس کوو تر هغې نه د یو قلم یا صادراتي قلم په هیڅ باندې تور نیوازو. ساتنه. خاصا ته معلومه چې ساي هوادونو ته خپل په ډیره کمه بیا استخراج کیدل به او بعض څه تنه چې استخراج نه دی. موږ هدف دا دی چې نړۍ استخراج سکتور اقتصادي منفعتونه ولري.
تر دې وړاندې دغه قیمتي ډبرې پاکستان ته قاچاق کیدل او د پاکستان په نامه پروسس کیدل چې دا کار افغانستان ته ګڼ اقتصادي زیانونه اړول. د کرومایټ قیمتي ډبرې په لوګر، کابل، خوست، پروان او میدان وردګ ولایتونو په غرونو کې پیدا کیږي. له کرومایټ ډبرو څخه د اوسپنې او نورو فلزاتو په پیاوړي کولو کې ګټه اخیستل کیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي د هوایي دهلیزونو له لارې په صادراتو کې د تیر کال په پرتله 33% زیاتوالی راغلی. د دغه وزارت ویان سمیر رسا وایي د هوایي دهلیزونو د کار له پیل څخه تر اوسه 11 ټنه توکي بهر په تیره بیا اروپایي، آسیایي او عربي هیوادونو ته صادر شوي دي. په دغو توکو کې کالي، وچې او تازه میوې، طبي بوټي، لاسي صنایع، قالینې، قرقل، سبزیجات، پوستکي او زعفران بهر ته لیږدول شوي دي. دغه توکي د څه باندې 238 میلیونه ډالرو په ارزښت صادر شوي دي. په 2019 میلادي کال کې آذربایجان، کویت، عمان او قطر بازارونه هم په دې پروګرام کې ور اضافه شوي دي. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 70 افغانۍ سلویښت پوله، یو روپۍ یورو 80 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 100 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 پوله، زر ایراني تومان 15 افغانۍ 70 پوله، زر هندي روپۍ 1050 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 478 افغانۍ.
دا تیری جمعې په ورځ بغداد ته نږدې د ایران د قدس ځواک د قمندان جنرال سلیمانی وژل کېدو نه یوازې پر دې سیمه سویرې غوړولې، بلکې په امریکا کې هم بحثونه راپورته کړي. د امریکا د کانګرس استازي او جرګه هڅه کوي چې په یو داسې پریکړه لیک تصویب کړي څو داسې پوځي اقداماتو په برخه کې د ولسمشر ټرمپ واک محدود کړي. دا چې کانګرس به د ولسمشر واک محدود کړی شي او کنه، دا موضوع عصمت څاروان تعقیب کړی ده. همدا اوس سره په استډیو کې دی څاروان صاحب. لومړی راته دا ووایاست چې د استازو د جرګې د دې تازه هڅې جزئیات څه دي؟
مننه ان صاحب. د امریکا د استازو جرګه به نن پر هغه پریکړه لیک رای واخلي چې د ایران پر ضد د پوځي اقدام په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ واک محدودوي. دا جرګه چې دیموکراتان پکې اکثریت دي، دغه اقدام وروسته لدی کوي چې ډیرو غړیو یې ویلي وو چې د سپینې ماڼۍ وضاحت چې ولې ایران ایرانی جګپوړی جنرال وواژه نه دي قانع کړي. د استازو جرګې مشر نانسی پلوسی وویل د جګړې د واک په اړه پر دغه پریکړه لیک به نن رای واخیستل شي او زیات یې کړه چې د کانګرس غړي له ایران سره په دښمنۍ کې د ښکېلتیا په اړه د ټرمپ د ادارې پریکړې او همدا چې دا اداره د وړاندې تګ لپاره یوه ستره ستراتیژي نه لري، جدي اندېښنې لري. دغه پریکړه لیک چې په غالب ګمان به د استازو جرګه تصویب کړي، له ټرمپ غواړي چې په ایران کې دننه او پر ضد یې له پوځ څخه تر هغو کار نشي اخیستلی چې کانګرس جګړه اعلان کړې نه وي، یا یې د تهران پر ضد له ځواک څخه د کار اخیستو لپاره اجازه نه وي ورکړې. دیموکراتانو ویلي دا پریکړه لیک به د جنگ د واک د 1903 میکال د مادي حیثیت عمومي او که مشرانو جرګه هم تایید کړي لازم الاجرا بشي.
تاسو ویل چې په سنا جرګه کې جمهوریت پالان اکثریت لري او د دې لپاره چې دا پریکړه لیک قانوني حیثیت خپل کړي باید دواړه جرګې تایید کړي. په سنا جرګه کې د دې پریکړه لیک د تصویب امکان څومره ویني؟
په سنا جرګه کې جمهوری پالان لکه څنګه چې تاسو وایست اکثریت دی او له همدې کبله داسې چانس نه لیدل کېږي چې هغوی دې دا پریکړه لیک تصویب کړي. جمهوری پالان وایي دا وړاندیز چې د ولسمشر لاسلیک یا توشیه ته اړتیا نه لري، قانوني قدرت نه لري. البته په دې کې هم شک نشته چې کم شمېر جمهوری پالان هم د قاسم سلیمانی د وژلو لپاره د سپینې ماڼۍ پر هغه سپیناوي رضایت نه لري او رضایت نه دی څرګند کړی چې پرون د سپینې ماڼۍ چارواکو ورکړ.
د سلیمانی د وژلو سره د مخالفت په برخه کې د امریکایي دیموکراتانو استدلال څه دی؟
دیموکراتانو ویلي چې سلیمانی په بې پروايي وژل شوی دی او دا مسأله له ایران سره د جګړې سبب کېدای شي. پرون وروسته لدی چې سپینې ماڼۍ په یو خبري غونډه کې وضاحت ورکړ، د استازو جرګې مشر نانسی پلوسی چې د دیموکرات ګوند غړي ده پر سلیمانی حمله پارون کې او نامناسب وبلله. دوی یعنی په مجموع کې د حکومت یا د ترامپ د ادارې د دې اقدام مخالف دي.
ډېره زیاته مننه کوم دوستانو اسمت څاروان و چې تاسو ترې واوریدل چې د سلیمانی وژلو په امریکا کې د نن هم تاوده بحثونه راپورته کړي دي. د ننګرهار اوسیدونکي په دې ولایت کې د نرخونو له لوړوالي سره ټکی وایي د افغانۍ د کلدارو دوه برابره لوړ قیمت لري، خو دوکانداران ډیر کله ترې د اخیستو په وخت کې په یوه بیا او یا ډیر کم توپیر اخلي. چارواکو د دې لپاره اقدامات پیل کړي دي. د سهار ګل مرزي په رپورټ کې اورو.
د ننګرهار اوسیدونکي په دغه ولایت کې د نرخونو له لوړوالي سر ټکوي. دوی وایي اوس چې په دغه ولایت کې افغاني دود شوي دي، هټیوال اوس له ټاکلو نرخنامو سرغړونه کوي او د لسو کلدارو جنس پرې په لس افغاني پلوري. دوی په دې برخه کې د ننګرهار مسؤلین هم ګرم بولي او وایي چې په خپلو نرخنامو څارنه نه کوي او خلک له ستونزو سره مخ کړي دي. د جلال آباد ښار اوسیدونکي وایي افغاني د کلدارو دوه برابره لوړ قیمت لري، خو دوکانداران ډېر کله د پیر پر وخت په یوه او یا ډېر کم توپیر سره اخلي. په دې اړه د جلال آباد ښار دوه تن اوسیدونکو جمیل او میر رحمان ازادي راډیو ته وویل،
یو عمده مشکل چې زیوینم هغه نرخنامې چې دولت وشری دي د هغه نرخنامو برعکس برخود روان ده. کلدار د افغاني یو پر نیم برخه ده، خو د هغه برعکس خبرې روانې دي. د دولت لوړ پوری چارواکي په دې باندې پر غور او د دغه مخنیوي وکړي.
هغه ته بيدی نه ده زر کلدار زر کلدار وی کچلو سو افغاني ډیر کوي ټول په چلو نیم سو او په شل کم پنځه سو ته په چلو سو بدلې. حکومت نن دا غواړي چې دخل ته وګرځي چې بيدینه ونی شي کال شي کې زه د قانون منګل له اوس پاتې چورا ته د مسلمان زوی.
د ننګرهار لوی سوداګر هم د غستون زده اندښنې وړ بولی او پر هټیوالو او کاروباریانو غږ کوي چې د افغاني ارزښت په کتو دي ټاکري نرخونه او عدالت په پام کې ونیسي. په ختیځ کې د درملو ټولنې مشر نجیب الله صاحب زاده وایي چې ولایتي مسولین دي هم د نرخونو د کنټرول هڅې زیاتې کړي ترڅو عام خلک له زیانه وساتل شي.
نو دغه یو لوی ستونزه اندېښنه د نرخونو د کنټرول خبره ده چې دي کې ولس خپله او خپله دوکانداران او خپله کاروباریان چې کوم دي هغه کې به ډېر متوجه وسي. او زما هیله دا ده چې دوکانداران او خپل مشتریانو سره نیکه توګه باندې برخورد وکړي. او
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا یوه میاشت وړاندې په دغه ولایت کې د افغاني دودولو او د کلدارو د چلند مخنیوي پاړه ولایتي چارواکو او د بیلابیلو قشرونو لخوا کمپاین پیل شو چې لا هم دوام لري. اخوا د ننګرهار د والی ویاند تاولا خوګیانی ازادي راډیو ته په دې اړه وویل چې د نرخونو د کنټرول پروسه یې جدي نیولې ده او هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې له ټاکلو نرخونو سرغړونه وکړي. د همداشان خبرداری ورکوي چې که څوک له ټاکلو نرخونو سرغړونه وکړي نو هټۍ او کاروبار به وتړل شي.
په ننګرهار کې د افغانیو د ترویج وروسته د لوړ نرخ ستونزه شریکه شوې ده. همدارن هم ننګرهار والي د بېلابېلو مسؤلینو سره ناسته وکړه او په دې ناسته کې جدي سپارښتنه وکړه چې تر څو خلکو ته زیان ونه وړي او هغه کسان چې هغوی سرغړونې کوي د هغوی هټۍ تیلو پمپونه درمزدونه او نور تړل کېږي.
د ولایتي مسؤلینو په خبره تر دې دمه یې لسګونه هټۍ او کاروبارونه تړلي دي چې په خبره یا یې له ټاکلې نرخنامې سرغړونه کړي او یا یې هم د افغانیو پر ځای په کلدارو راکړه ورکړه کړې ده. د یادونې وړ ده چې د ننګرهار اوسیدونکو تر دې وړاندې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د وړو افغاني بانک نوټونو د کمښت له امله ستونزې شریکې کړې، خو د افغانستان بانک د ځایي مسؤلینو په خبره اوس یا د ستونزه تر ډېره حل کړې او سلګونه میلیونه افغاني واړه بانک نوټونه یې خلکو سوداګرو او صرافانو ته توزیع کړي دي. سهار ګل میرزا، ازادي راډیو، جلال آباد.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسولین وایي
بلخ ولایت کې د کوچانو ریاست
مسولان سره چې په خوست کې میشتي.
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسولین وایي
په بچیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
دوستانو زموږ آزادۍ راډیو نه اوري یو سمزو پکتیا ته. د پکتیا ولایتي شورا سوداګر او د بروړونکو موټرو چلوونکي وایي چې د لوی لارې په اوږدو کې ځینې سیمه ایز او ملي پولیس ناقانونه پیسې اخلي. سوداګر وایي دغه کار یې په کاروبار بد اغېزه کړې او د امنیتي ځواکونو له مسؤلینو غواړي چې د پولیسو په لیکو کې اصلاحات راولي او لږ تر لږه په لویو لارو له خلکو نه د پیسو اخیستلو دغه لړۍ پای ته ورسوي. احسان آرین له پکتیا څخه له نورو جزئیاتو سره.
په پکتیا کې د بارون کو موټر چلون کې د لوی لارو په غدو کې د یوشمیر پوسټو ملي او سیمه پولیس په نا قانون او پیسو اخیستلو تورنوي او وایي کای د پیسو ورکولو خبره و نه مني ل دوی سره نه وړ چلند کیږي او له همدې عمل اړ دي چې پیسې ورکړي. دوه تنه د موټر چلون کو حاجی مزار او عثمان ازادي رډیو ته وویل دا یوازې موټر چلوونکي نه دي چې پولیس په ناقانونه پیسو اخیستلو تورنوي، بلکې د پکتیا ولایتي شورا وایي د سوداګرو له لوري ورته په ګڼ شمېر کې شکایتونه رسېدلي او په دې برخه کې د امنیتي ځواکونو مسؤلین په ناغړۍ تورنوي. د پکتیا ولایتي شورا غړی تاج محمد منګل
لوی موټر چلوونکي په شکایت کې وی چې ډنډ پټان او د څمکنیو د بابو خیلو د عالمګۍ د تیرې کوتل پوستا او د زرمت ولسوالۍ په استقامت پرتې پوستې ترې په زوره باج اخلي.
د پکتیا سوداګر وایي د ناقانونه پیسو اخیستلو دغه کار د توکو د نرخونو په لوړوالي هم تاثیر کړی. د دغه ولایت د قانونو او صنایعو خونې مشر فضل الدین جلالزی
یو تاجر چې کله مال باروي نو هغه په خپل توکو باندې مصرف سوا کوي، هلته چې کله ریټ سوا شو نو بیا نور خریدار یا ګاک هم هغه ته زړه نه نیسي ځکه چې وایي ریټ وچته.
د موټر چلوونکو ولایتي شورا او د سوداګرو دغه شکایتونه مو د پکتیا د امنیت قومندان په میز کې ښودل. نوموړی وویل چې د پولیسو په لیکو کې ګڼ اصلاحات راوستلي او په یادو پوستو کې د پیسو اخیستل ردوي. د پکتیا امنیت قومندان محمد عثمان جنباز
کله چې زه تعین سو ټول هغه مسؤلین چې په پوستو کې د قومندان یا د معاون په صفت وظیفه اجرا کوله له دنده مې ګوښه کړل او په عوض مې نوي کسان تعین کړل. اکثره شمېرې ډریوران ته تجاران ته ورکړي که خامخا د موږ پوستې تاسو په لارې کې درئ او تاسو ته مشکل جوړوي تاسو موږ سره په تماس کې سئ، موږ به په آن واحد سره هغه مشکل حل کړو.
که څه هم د پکتیا ولایتي شورا غړي او سوداګر وایي چې له دې وړاندې یاده ستونزه په څو ځلې له امنیتي مسؤلینو سره شریکه کړې خو د دوی په خبره تر اوسه په بشپړ ډول نه ده هواره شوې. احسان آرین، ازادي رادیو، پکتیا.
شه ټول ملت ور پکوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالي ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دی ته و حساب.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اعتدال فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په صفو کې پروګرام کې هر پنج شنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خپرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 2.9 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خپرونه د اف ام په 0.5 په صافه واضحه توګه اورېدل کېږي. همدارنګه که انټرنیټ لري بیا نو زموږ د ویب پاڼې له لارې چې ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویب پاڼې پته ده، هر چیرې او هر ځای کې زموږ خپرونې په مستقیمه توګه اورېدلی شي او زموږ په ویب پاڼه کې زموږ رپورټونه، مطالب له تفصیل او عکسونو سره کتلی شي. ستاسو له پیغامونه څو پیغامونه راغلو.
زه د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ درس تاسو په اړه کېم. مشکلات په میوند ولسوالۍ کې بیخي ډېر دي. اول دا چې د امنیتي ډېره ده، حکومت کې موږ میوند ولسوالۍ د کندهار ولایت ته پاملرنه وکړي. بله ستونزه دا ده چې ټول وسایل یا کم لکم مثلا لکه موټرسایکل دا چې وسایل حکومت بند کړي دي.
زه شاه محمد یم د بادغیس ولایت بالامرغاد ولسوالۍ. زه اوس اوسېدونکی د شیدایي وسر ته په جادو کې یم.
زمونږ حالات خراب دی، زمونږ هوا سره سړی دی، د دسوان دپاره هم ولاکه شی لور، د خورنګ دپاره هم ولاکه شی لور، د څښاک دپاره هم ولاکه اوبه لرو. بس دغسې عذاب سره خرابه ده. زمونږ سره کوم کومک نه ده سوی، زمونږ سره ولې کومک نه کېږي؟ موږ د افغانستان یو که څه حساب دی، ولې موږ سروې نه راځي؟ زمونږ سره کومکونه نه دي سوي. زمونږ سره د ژمي دپاره کومک وشي، د سوخ دپاره دې موږ ته شی راکول شي، که سوخ دپاره موږ ته شی راکول نول شي. زمونږ حالات سخت دی، بېخي موضوع سره خرابه ده. د ډوډۍ وس نه لرو، د اوبو وس نه لرو، د ګزن د شي وس نه لرو. موږ هیله دا ده چې زمونږ سره کومک وشي، موږ سروې سو، زمونږ سره کوم کومک وشي. موږ په کورلک کښې افزام شپه ورځ په کورلک کښې تېر و. دا اوس هم دغسې لوی و باران وسپله چې په خدای که زمونږ په کورلکو دننه اوبه را ننوتلې دي. زمونږ کورلک کښې را خراب پرې شیان چې هغه چې موږ په کښې ګزاره کوو هغه شیان یې هم راخېسته کړل. نو زمونږ وزن څه رقم دی؟ موږ ژوند څه رقم تېر کړو؟ موږ ته دې ځای وښول شي، موږ ته دې یو شی راکول شي. سبا به زمونږ کوچنیان ماشومان مړي وي، بیا به موږ پر چا وژاړو؟ د چا سره موږ کښېنو؟ والله چې دا رقم اوزګاه زمونږ بېخي سره خرابې دي. وسلام.
اوس هم دولس نیمې بجې شوې. نوریاس نوری سټوډیو کې دی د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکې ترې اورو.
د افغانستان د انتخاباتو شکایتونو کمیسیون وایي چې په 15 ولایتونو کې د څه باندې 870 محلونو رای له سره شمیرل کیږي او ښایي د محلونو شمیر له دې هم زیات شي. دا خبره د دې کمیسیون ویان محمد رضا فیاض نن ازادي راډیو ته وکړه او ویل دا هغه محلونه دي چې پکې بایومیتریک دستګاوې ورکې شوي یا ډېر شکایتونه شوي او یا هم په شمیرل شویو رایو کې توپیر زیات دی. په ایران کې د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوال وایي هڅې پیل کړي چې د هغو وژل شوو افغانانو په اړه معلومات ترلاسه کړي چې پرون په تهران کې د اوکراینۍ الوتکې د سقوط په پیښه کې وژل شول. ښاغلي لیوال ازادي راډیو ته وویل چې راپورونه ترلاسه کړي چې 10 افغانان په دې پیښه کې وژل شوي دي. د بامیان لرغوني اثار له نوي د اقلیم د بدلون له ګواښ سره مخامخ دي. دا خبره په افغانستان کې د فرانسې د لرغون پیژندونکو د ټیم مشر فیلیپ مارکوس فرانس پرس خبري اژانس ته کړې ده. هغه ویلي د بامیانو په بامیانو کې د څو کلونو پرله پسې وچکالۍ او سختو بارانونو او په پسرلي کې د واورې د ویلېدو وروسته د اقلیم بدلون د بامیان لرغوني اثار له ګواښ سره مخ کړي. افغان آل راونډر راشد خان د استرالیا په بیګ باش تورنمنټ کې د پرله پسې 5 ځل لپاره هټ ټریک وکړ. راشد خان دا ځل چې په سترایکرز ټیم کې لوبیږي، نه یوازې په بالنګ کې بلکې په بیټنګ کې هم ډېر ښه ځلېدلی او توجه یې ځان ته اړولې ده. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د ایران له لورې د امریکا پر پوځي اډو د توغندیو په برید کې مرګ ژوبله نه ده اوښتې. ټرمپ دا څرګندونې تېره شپه د امریکا ملت ته په وینا کې وکړې. د امریکا د استازو جرګه به نن پر هغه پرېکړې لیک رایه واخلي چې د ایران پر ضد د پوځي اقدام په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ واک محدودوي. دا جرګه چې ډیموکراټان پکې اکثریت دغه اقدام وروسته له هغې کوي چې ډېرو غړو ویلي چې د سپینې ماڼۍ وضاحت چې ولې ایرانۍ جګپوړي جنرال قاسم سلیمانی وژلی نه دي قانع کړي. او کاناډا وایي نیت لري چې د اوکراین د هوایي شرکت د الوتکې د راغورځېدو د پیښې په څېړلو کې اساسي رول لوبوي. د اوکراین د هوایي شرکت 210 بوئنګ الوتکه پرون په تهران کې د امام خمیني له هوایي ډګره اوکراین ته په لاره وه چې له الوتو لږ وروسته په تهران کې راوغورځېده او ټولې 186 سورلۍ ووژل شوې. په وژل شوو کې 3 د کاناډا اتباع دي.
د مخکخو خزو د ایوی بلی خپرونی ته مو زه همایون هیواد هرکلی کوم. دا اونۍ بیا هم په دې خپرونه کې یوه میلمنه لرو چې د خپل ژوند او لاسته راوړنو په اړه به راته وغږیږي. دا میلمنه مو هم اغلې ناجیه سلیمان خیل ده. دې ته ښه راغلاست وایو. هم دا ډول تاسې هم کولی شئ په خپرونه کې راسره برخه واخلئ. که د خپرونې له میلمنې څخه کومه پوښتنه لرئ، خپله پوښتنه هم مطرح کړئ. تاسو ته ښه راغلاست وایو اغلې سلیمان خیل. که په پیل کې د ځان په اړه راته ووایي او اوریدونکو ته دا ووایه چې ناجیه سلیمان خیل څوک ده.
سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. زه ناجیه سلیمان خیل د لوګر ولایت اوسیدونکی او فعلا کابل کې ژوند کوم. ابتدایي او لوړ زده کړې مې کابل کې کړې دي. د اریانا لیسې څخه فارغه یم او دوه میاشتې مخکې د باختر پوهنتون اداره او تجارت څخه فارغه شوې یم.
لیسانس مو کړی دی.
بله.
لکه د مخکې تاسو ویل چې تاسو کله ښوونځی لوسته ځینې کورسونه مو هم درلودل او همدا ډول مدرسه هم وه چې تاسو نورو نجونو ته تدریس کوه، که په دې اړه راته ووایي چې هغه کله مو راپیل کړي وو او څومره وخت یې دوام وکړ؟
بله، ما د لسم صنف مکتب څخه د مدرسه شروع کړی وو. مدرسې تر څنګ ما مکتب کې ما خپل په کور کې ما مدرسه درلود نجونو لپاره، هم تر څنګ ما ځینې مضامین د مکتب هم تدریس کوله لکه الجبر، فزیک، کیمیا، دغه موضوعاتو چې ما نجونو ته درس ورکړی دي. او 5 کاله دا دوام وکړ. 5 کاله وروسته کله مې چې د لوړو زده کړو تصمیم ونیو نو ما باید کار کړی وای، ځکه مدرسه مې وړیا و، ما نشوای کولی د هغه لارې د خپل پوهنتون فیس هم وباسم. نو مدرسه مې پرېښود. فعلا هم شته ده، تر یو څه وخت خور مې فعلا ورندار مې مختبیایم او خپله مې فعلا دولتي اداره کې وظیفه لرم او 3 کاله کې چې وظیفه لرم او پوهنتون مې هم پایته ورسه.
دا پوهنتون نو دنده مو په یو وخت کوله ستونزمنه نه و درته؟
طبعا چې خپل ستونزې لري، هم وظیفه هم درس ویل سخت ده. زه به سهار اذانو سره له کوره وتلم، کله به مې مونځ وکړو، کله به مې مونځ هم پوهنتون ته رسو، هلته به مې مونځ کوو. نو وظیفه وروسته پوهنتون وروسته وظیفه، وظیفه وروسته بیا کور، طبعا کور کې به هم یو څه مسؤلیت اوسي. نو سخت دی رو، خو همت غواړي. زه خوشبخته په دې یم چې ما یو کورنۍ درلود ډېر روشن فکر. کورنۍ مې زه ډېر حمایت کړی یم، اول مور مې، بیا پلار مې، ورونه مې، خویندې مې، د ټول د ما ملاتړ ول او ما ته دا همت راکړه چې زه د دندې تر څنګ خپل تحصیلات هم مختویسم.
خلک وایي دوه هندواڼې په یوه لاس کې نه نیول کېږي که نه، نو یعنې دوی په دې باور هم دي که فرزن ته هم کار کوي هم درس وایي نو هغسې نه کېږي لکه ته چې یو کار کوي که نه. څنګه دغه کار خو په دې په درس منفي اثر نه و کړی؟
یو څه ستونزې درلودلې، ځکه ټوله ورځ ستړی ستومانه، بیا به کښېنی درس به وایي، سبا پوهنتون لپاره به آمادګي نیسي. خو که چېرې څوک همت وکړي، څوک همت وکړي، یعنې هر کار کېږي، خو تنه په همت هم نه ده. که چېرې خلک د چار طرف کې څوک دي، پلارونه دي، دوی دې لږ حمایت وکړي. ما حمایت درلوده، تشویق کېدلم. که چېرې زه نه تشویق کېدلم، هواره ورځ به مې همدا اورېده چې ټوله ورځ درس وایي یا څه کوي یا څه کوي، ما ته به سخت و. خو زه هر قدم چې ما اخیسته، زه کورنۍ مې تشویق کړی یم. نو د کورنۍ مرسته ډېر څه تغیرولی شي. څنګه چې ما وشو کولی دوه نوړې تاسو خبر په یو لاس کې ونیسم، همداسې هر څوک کولی شي کله کې همت وکړي.
دا راته وایي چې ولې مو اداره او تجارت څنګه ولوسته؟
اول خو چې د انسان خپله شوق مهم دی، څوک په کوم برخه کې شوق لري. ما له اداره او تجارت او د دې بخش کې ما فاینانس ویلی ده، یعنی اداره او تجارت فاینانس ډیپارټمنټ، ما له دې سره شوق درلوده. نو څوک چې څه کوم برخه وایي، لومړی شرط دغه شوق دی.
خلک وایي چې ریاضي سخته ده، حسابونه سخت دي.
بله، خلک وایي چې ریاضي سخته ده. ما ته ریاضي دومره آسان و چې ما تاسو ته مخکې هم وویل چې ما مدرسې کې مضامین هم تدریس کوم چې یو یې الجبر و، ځکه ما له مکتب دورې څخه الجبر سره شوق درلوده. نو ځکه بیا هماغه وخت راهیسې ما تدریس هم کړی ده. شوق مې ډېر و، شاګردان مې هم ډېر درلود. حتی زما یو شاګرد و، زه چې په 12 صنف کې وم، هغه 10 صنف کې وم. یو ورځ راته راغی چې ریاضي استاد مې ما ته ویل چې د ته چیرته درس وایي، د څه رقم استاد، ما ته نفس نه شوی پویولی او استاد دې پوه کړلی. نو چې شوق اوسې بیا کېږي، ما شوق درلود، ځکه مې هم ریاضي راته آسانو، هم مې کولی شي خپله مخته ویسم، هم شاګردانه مې.
پخوا چې وو یعنې مونږ خپله هم چې لیدلی وو په کلیو کې به هغو ځوانانو چې مثال په لوړو صنفونو کې به وو یا په پوهنتونونو کې وو، هغوی به راتلل په ژمي کې به یې حداقل کورسونه جوړول. هغه زده کوونکي چې په ژمي کې رخصت، هغوی به په دې وخت کې مصرف وو. اوس هغه څه نشته دي. علت یې تاسو څه بولئ؟ ولې هغه کورسونه چې وړیا به وو، هر چا به کولی شوی، یعنې که هغه بېوسه به وو که غریب وو، هغه هم ترې مستفید کېدلی شوی، هغه نن سبا نشته دي، کورسونه ختم شوی دی.
افغانستان خلق ډیر فقیر خلق وینو هغه کسانو چې تدریس ورکو زکه ورځ په ورځ شرایط فرق کوي شاید غوی ته به هم سوزمن او دغه خپل اقتصادي مشکلات به مليرو نو زکه خو غوی به یو سو یو ډیر کم یا ډیر یا فیس به پدې خي چې هم درس ورکي هم زکون کې اوسه زکی هم تر څنګ دوی ته هم یو سمرسته وشي نو بل خبر دا چې هغه کسان چې وړیا درس ورکوي اکثرا شاگردان هم پابند نه وسی ځکه وای مفصن د زریو شو عزیز زریو شو نه راځي نو دې لپاره چې زکون کې هم د پابند وسی او استادانو ته هم یو څه وشي نو دا فیس کې خود لیک خرځي
یعنی ته چې یو وړو کې فیس دی کنه
یو وړو کې فیس دی دوه طرف لپاره دې دوه خو په نه فدا
بالکل خبره به یو څه په زده کړو وکړو ځکه په افغانستان کې ډېر نجونې چې دي هغوی له زده کړو څخه محرومې دي که خپله راته ووایې ته چې کله راغلې له لومړي ټولګي څخه بیا دا چې اوس له پوهنتون څخه فارغه یې دغه مزل دې څنګه وکړ له کومو مشکلاتو سره مخ سوې کومې ستونزې وي او څه ډول یې حل کړې هغه
طبعا چې ستونزې خو اوس یې افغانستان غوندې یو هېواد کې چې تقریبا 50% ښځې د دوی بې تعلیمه دي او لومړی دلیل خو هم د امنیت نشتون ده مونږ په کابل کې ولو البته ده یو څومره وخت مهاجرت بیا کابل یعنی دومره ستونزې مونږ نه دي لیدلې خو کله چې شاوخوا ګورو خپل ولایت ته کله زمه ګورم د خپل کلي نجونې ګورم نو یو کورنۍ هم د دلیل وړاندې کوي چې امنیتي ستونزې دي نو دغه هغه مشکلات دي چې کورنۍ یې ویني ما خپله د سره چې کابل کې بهمه بیا هم امنیتي ستونزې ډېرې وې کله چې لاړ شي تر څو بېرته مکتب پورې راځي مور به پریشانه و چې د لاړه څنګه شو بېرته راغی څنګه شو او همداسې پوهنتون دورې کې هم پوهنتون لږ لرې تګ راتګ خصوصا لارې ستونزې ډېرې وې حتی یو موټروان هم نجونې ځوروي په دې نه ده وایي چې یا به موټر نه دروي یا به وایي که کینې دوه نفر کرا به ورکوي نو دا هغه بې انصافیانه دي چې د نجونو حق کې هر وخت کېږي
یعنی دا مسله تر اوسه حل نه ده چې که ته مثال یو نفر یې باید دو نفرو کرا ورکړي په موټر کې کنه
بلې دا مشکل تر اوسه پورې هم شته ده
کره شو دې ته تاسو د خپل کلي یادونه وکړه په کور کلي کې مو د جنکو مکتب شته کنه
مکتبونه شته دي خو لیسې نشته دي مکتب لیسې لږ لرې دي او لیسې ته د ټولو نجونو تګ ډېر سخت دی ځینې کورنۍ اجازه ورکوي خو اکثرا اجازه نه ورکوي ځکه لرې دي په ولسوالۍ کې نشته ده ولایت کې شته دي نو ځکه امنیتي مشکلات ډېر دي کورنۍ نه شي کولی چې د خپلو نجونو ته تر ډېرو پورې د مزل اجازه ورکړي ته به لرې ځي او بېرته به راځي خو هغه داسې کورنۍ هم شته دي چې اجازه ورکوي په یو راپور کې ما وویلې د خپل حقوق بشر راپورو ولایتو کې افغانستان کې بل عموم خصوصا ولایتو کې هغه نجونو چې مکتب ته ځي هغوی د هلکانو په پرتله نیم نه هم کم دي یعنی که هلکان 200 نفر مکتب ته ځي نجونې سل یا سل نه هم کمې ځي دا ځکه چې هغوی معارف توجه نه ده کړی ده استادان نه لري یا که استادان ښځینه استادان کمې دي ښځینه استادان ځکه کمې دي چې هغوی نجونو چې کله مکتبونه وایي هغوی استادان له کومه شي درس نشته ده یا که مکتبونه هم شته دي ځینې یا دیوال نه لري یا چوکۍ نه لري چې هغوی کښېني کتابونه کمې دي نو دغه ستونزې دي چې کلو کې نجونو اکثرا بې برخې پاتې له تعلیم نه له درس نه
ولې داسې یو فکر ده چې مثال یو نجلۍ دې تر شپږم ټولګي پورې مکتب ولولي له هغه وروسته دې نه لولي یعنی دومره دې وکړي چې خط دې ولوستلی شي نور ضرورت نشته
لومړی ستونزه خو دا ده چې افغانستان خلک بل عموم تنها نجونې نه سړیان هم فعلا اکثرا له پوهاوې نه لرې دي د عامه پوهاوی خلکو کې ډېر کمې دي نو هغوی په همدې فکر کې دي چې دوی د خط وایي قلم وایي همدا خط لیکلو پوه شي همدغه د بس دی ورته او ځینې چې دا فکر نه لري هغوی ته همدغه د لیسې لرېوالې مشکل ده خو د دې لپاره چې دغه ذهنیت د خلکو نه لرې شي د حج اوقاف وزارت د مسؤلیت لري خپله رسنۍ د مسؤلیت لري د خلکو منځ کې عامه پوهاوی لرې کړي نجونو حقوق نه خبر کړي د ښځو حقوق چې کوم اسلام ورکړی دي له هغه نه باید خبرې شي نو د جومات امامان رسنۍ که چیرې د اسلام له نظره د ښځو په حقوقو وغږېږي نو د خلک به هم پوه شي کله چې خلک پوه شي چې اسلام ښځو ته څومره حقوق ورکړی ده د علم یې نه تنه په سړیو باندې په ښځو باندې هم فرض کړی ده نو دغه ذهنیت بل خلکو لري چې خزه باید نجونه باید تر شپږم ټولګي وای نور دیونه وای
او یعنی یو څوک چې ورته لري هغه باید ثابته کی چې مثال ما کې دغه څشته دی
بل خپل ورته ثابته کی تر څو کسان هم غوړي چې تا جذب کین
بالکل او د دواستي خبره ده چې یو سړی کې دیش په واستي او زیلار شي خو هغه چې کار زده نه کی دی شي هغه ترې
پات په واستي مخته تللی او سی هغه ورسته چې مخته لر شي کار کې بن پاتې شي نو مجبور دي چې خلک بیرته غلره کی ځکه غوی کار غوړي غوی واستنه غوړي په واستي براشي خو مخته تل په واستي باندې به سخت دي
او دا خونځاده سه په بل خپ پختنه ده هم وچ ډیره انجونی داسې وی چې وې زده کړې وکړي په انتونه تاول ولي په چ واده شي په کور کینی کنه نو اینې ګټې نه رسیږي چاته غا علم چې دوی وکي دغه سمره بل ته نه رسیږي په دې اړه تاسو وایي
اولن خود دې علم سمره تنه دند چې چیرته کار وکاو پیسې راوړه دې علم سمره تنه پیسې راوړل نه دي غنجونه چې واده کوي او روسه غویت منی کورنۍ جوړوي کورنۍ کې نړیوالو دا ثبت کړی ده چې کله چې یو هیواد کې تعلیم یافته ښځې ډېرې وي دغه ښځو دغه هیواد پنځه نسله نیکمرغه وي د ځکه چې هغه ښځې چې تعلیم یافته وي هغوی په دې پوهیږي چې دغه کورنۍ سره څه رقم برخورد وکړي دوی د خپل ماشومان څنګه وروزي د ماشومان تربیه څه رقم وکړي هغوی ته څنګه اخلاق ورزده کړي خو که چیرې یو مور خپله تعلیم یافته نه وي هغه خپله سوادونه لري هغه په دې نه پوهیږي چې دغه خپل اولاد څنګه وروزي هغه ته څنګه اخلاقي تربیه ورکړي هغه ته څنګه د محیط نه څنګه خبر کړي نورو د ژوند کولو نورو لارې ورته څنګه وروښایي نو تعلیم یافته ښځې کله چې د خپل کورنۍ تربیه سم وکړي د خپل اولادونه سم وروزي هغه اولادونه یې ټولنې ته نیک سالم وړاندې کیږي اما هغه خپله د غویلو لاسته راوړنه ده یو کورنۍ جوړول یو کورنۍ ښه روزل په دې معنی چې یو ټولنه ښه روزل ده د کورنۍ نه یو ټولنه جوړیږي نو تعلیم یافته ښځې کولی چې د خپل کار نشي کولی خپل کورنۍ خو خوشاله
شي یعنی تعلیم په هر ځای کې خپل کار کولی شي کنه د کور په څلور دیوالونو کې هم کېدای شي ګټه خلکو ته ورسیږي بالکل سیر ستاسو نظر څه ده څه کول په کار دي چې دغه کار وشي نو داسې خو نشي کېدای چې مثال یو پیړۍ خلک منتظر شي چې ذهنیتونه جوړ شي بیا دغه کارونه وشي کنه څه کول په کار دي
بله ما مخکې هم ویلی چې د دې دولت مسؤلیت دی لرې ولسوالۍ کې موږ مکتب نه لرو که مکتب لرو دغه وسایل نشته ده نو دلته دولت د خلکو تر څنګ د خلکو د چې خلک باید خپل کورنۍ او هڅوي نجونې مکتب ته ولېږي د دې تر څنګ د دولت مسؤلیت ده چې هغوی ته دغه زمینه شرایط برابر کړي تعلیم ورته برابر کړي مکتبونه ورته جوړ کړي پوهنتونونه جوړ کړي تر څنګ هغوی ته کیفیت هم ورکړي داسې نه ده چې مکتب جوړ ده استاد یې یا شته یا کله شه یا کله نشه یا کتاب نشه یا قلم نشته ده وزارت معرف دولت خصوصا وزارت معرف او د لوړو زده کړو وزارت باید د بخښ ډیر پاملرنه وکړي دولت هم باید د مکتبونو لپاره اختصاصي بودیجه ولري د معرف بودیجه ترڅنګ باید اختصاصي بودیجه دوی ته ځانګړې کړي ځکه هغه هیوادونو کې چې تعلیم نه وسی تل هغه هیوادونو کې جګړه او دغه شاین ډیر دوام کوي د دوام علت هم همدا ده چې خلک نه پوهیږي دوی ته د درس ویلو زمينه نه برابر شوې ده نو له دولت څخه غواړو چې باید ولایتونو کې ولسوالیو کې ټولو ته نه تنه درسته توجه کړي بلکې تر څنګ کیفیت ته هم پاملرنه وکړي
هو یو خبره ده هم چې مثال کچېری دغه ښوونځي وي په کلیو کې چې اوس یې کېدای شي په ډېرو کلیو کې نه وي خلک غوښتنه نه کوي کنه که جوړ سي خو د کلیو خلکو ته هم ګټه رسیږي چې فرضاً دوی راشي هلته ښوونکي پکې څوک ملازم وي څوک مدیر وي څوک تحویلدار وي ورسره به هغه اولادونه هم یو څه زده کړي پکې کنه یعنی دغه ښوونځي سره لدی چې نجونو ته یا هلکانو ته ګټه رسیږي د کلي نورو خلکو ته چې یو څه زده هغه ته هم ګټه رسیږي هغوی هغه خپل کلی کې مصرفیږي ورسره
بلې هغوی ته به هم د کار زمینه برابر شي چې که درس ولري هغه به معلم یا مدیر یا یعنی یو مکتب جوړولو سره که د کلی خلک باسواد کیږي کلی ځوانانو ته د کار وظیفه هم د کار فرصتونه هم جوړېدلی شي که څوک پکې سواد نه لري کولی شي د چوکیدار په صفت یا بل په صفت یعنی له هغه بیکاري نه به ووځي هم به خدمتو کړي هم به سورت وایي هم ثواب هم خرما
او نو بیا به ګاونډیو هیوادونو ته دا زموږ ځوانان نه ځي چې په دومره سختۍ یو څو روپۍ راګټي رښتیا هم په ځینو مواردو کې د خیالي ښوونځیو خبره شوې خصوصا د نجونو د ښوونځیو په برخه کې څو مخکې داسې رپورټونه هم یعنی په کلیو کې د جنکیو په نوم ښوونځي جوړ شوی دی، ماشونه ځي، کوم امکانات چې دي هغه ورکول کېږي، خو یوازې په هغه صورت کې یو څو نجونې ورته راټولېږي یا راټولوي سره چې یو هیئات ورځي هغوی ته ښیي چې مثال دا څه شته دي، لیکن له هغه ورهاخوا نه داسې په منظم ډول درس وي، نه ښوونځی وي، هېڅ هم نه وي. نو فکر نه کوئ چې دا خو که دغه ډول روان وي دا به ګټه ونه کړي؟
بالکل، په دې ډول خو هېڅ ګټه نه کوي. د دولت بودیجه مصرفېږي او یعنی هم درس نه ورکول کېږي، هم زده کړې نه کېږي، هم بودیجه مصرفېږي. په دې اړه معارف وزارت هم بې خبر نه دی او یو څه ناسې اقدامات کړي. فعلا هم د استادانو د بایومیټریک سیستم روانه ده، شاید ټول ولایت ته نه رسېدلی، خو تقریبا یو کال شو معارف وزارت د استادانو د بایومیټریک په سیستم کار کوي. یعنی معارف وزارت هم دا نظر کې لري چې د موږ بودیجه بې ځایه لاړ نه شي.
خو لکه مثال په کلیو کې څه ډول دا وڅارل شي چې ګنې دغه ډول کیسې ونه شي چې ښوونځی وینه ماشونه اخیستل کېږي؟
تر اوسه خو متاسفانه شدیر شوي دي، خو که چیرې دغه سیستم معرف البته هیئتان ډېر لیږلي دي او په دې شکل چې تاسو وایي دوی ډېر تکتیکونه مخته اخیستي دي، خو ناکام شوي دي. ځکه تاسو خبر چې هیئت راځي او دوی یو څو نفر ټولوي او چې هیئت نه یې هېڅ خبره نه ده، خو دغه سیستم چې دوی اوس لاسته اخیستی دا د بایومیټریک سیستم ده، که دغه سیستم فعال شي نو دا مشکل به تر ډېره حل شي.
معمولا په دا ډول کیسو کې د کلي خلک ښکېل وي، خصوصا مشران چې دا ډول ښوونځي جوړوي، فکر نه کوي دا یو ډول د هغو اورېدونکو سره یا د هغو ماشومانو سره مثال چې هغوی یو ډول د هغوی د راتلونکي سره خیانت کېږي؟ مبارز صاحب له پکتیکا څخه دی وی چې د زده کوونکو سره د ښوونځیو کې چې کوم تاوتریخوالی کېږي، په دې اړه ستاسې نظر څه دی؟
زده کوونکو په وړاندې چې کوم تاوتریخوالی دی، تنها د زده کوونکو په وړاندې نه بلکې د ټولو ښځو په وړاندې کوم تاوتریخوالی چې کېږي او کومه قضیه چې ثبت شوې دي، اول له دولت څخه غواړو چې دې قضیې ته رسیدګي وکړي او که چېرې دې زده کوونکو ته د دوی انصاف ورکول شي، دا به یو ستر برج شي نورو استادانو ته، نورو کسانو ته، نور ټول هغه کورنۍ ته چې تاوتریخوالی مخنیوی نه کوي، هغوی ته به یو عبرت شي، هغوی به راتلونکو کې له دې ترې تاوتریخوالی مخه ونیسي. او نه تنها د دولت وظیفه ده، د خپلو کورنیو وظیفه هم ده، ځکه د لوګر موضوع فکر کوم ډېر مخکې شوی مو د زده کوونکو په وړاندې چې کوم تاوتریخوالی شوی وي، دا هېڅ امکان نه لري چې یو موضوع دومره لوی شي یعنی چې د نړۍ د حتی نړۍ په سطحه کې خلک ترې خبر شي، خو تر دې مخکې یو کورنۍ هم خبرونه لري. که چیرې کورنۍ د خپل ماشوم مکتب ته لیږي، نو ښوونځي کې ترې پوښتنه وکړي چې ته بېرته راغلې، هلته څه خبر وو، څه شی دې وویلې، څه شی دې ونه ویلې، له استادانو دې څه شی زده کړل، څه دې واورېدم. که کورنۍ د خپل ماشوم تعقیب کړي، نو هغوی به له دې تاوتریخوالي بس ډېر زر خبر شي او ډېر زر به هغه ته رسېږي هم وکړي. خو که چیرې د کورنۍ ماشوم ولیږي او پوښتنه ترې ونه کړي، زه او راځه او خبر ترې وانخلي، نو طبعا چې دا تاوتریخوالی به ادامه ولري.
مخکې مو یادونه وکړه چې د کارو په اړه به هم یو څه وغږېږو، چې فرضاً یوه نجلۍ چې راځي په داسې یوه ټولنه کې کار کوي، له کومو مسایلو سره مخ کېږي؟
هماغه څنګه چې د نجونو د زده کړې په برخه کې دومره ستونزې دي، هر برخه کې ستونزې شته دي، کاري برخه کې هم نجونو ته ستونزې ډېرې دي. لکه دوی چې لومړی کامیابیږي، ځینې وایي چې دغه بس چې د سړی په کار دي، دغه مردانه ده، دغه زنانه ده، دغه ستونزې ډېرې زیاتې دي. اکثرا جایو کې دوی په دې فکر دي، د نجونو چې راغلي دي، دوی دا توانایي نه لري، صحیح ده چې زده کړه یې کړې ده، خو توانایي د کار کولو نه لري، تر څو چې هغه نجونې خپله د کار ساحه ته داخل شي او دوی د څارنه وکړي چې دغه یو میاشت، دوه میاشت، درې میاشت یا یو کال تېر شو، د وړتیا یو خو دغه نه وروسته دا موضوع ومني چې ښځې هم کار کوي. خو دوی مخکې دی چې د ښځې استعداد وویني، په دې فکر کې دی چې ښځې کار نشي کولی. دغه یو ډېر غلط ذهنیت ده چې د مونږ خلکو منځ کې رایج ده. نو کله چې هر نجلۍ کار ته مخکې کېږي، اول باید لږ د خپل همت وکړي، د خپل توانایي دوی ته وښيي، تر څو ثابته کړي چې زه هم کار کولی شم. دا نه ده چې تنها سړی کار کولی شي، ښځې نشي کولی. نو دغه ذهنیت تر څو بدلېږي او څه وخت نشي، خلک باید د خبرو منې چې څنګه چې سړی کولی شي، ښځه هم کار کولی شي.
غواړو تاسو واورو چې مثال غواړئ راتلونکي کې څه وکړي، ځان ته مو یعنی څه نیت دی چې فردن څه به کوئ؟
بله، زه خو فعلاً تازه فارغ د لیسانس نه یم، نو پلان لرم چې فعلاً مستری وکړم. ډېر هڅه مې دا ده چې بورسو ته اپلای وکړم، د بورسو له لارې مستری وکړم، او له مستری وروسته به انشاءالله غواړم د ښځو لپاره خدمت وکړم، د ښځو تعلیم برخه کې دوی لپاره د خدمت وړ وګرځم. پلان مې همدا ده چې اول به مستری کوم، وروسته به چې هېواد ته بېرته راوګرځېدلم بیا به انشاءالله په دې برخه کې کار وکړم.
مثال مخکې مو مدرسه درلودله، کله چې ماسټري وکړې او راشي نو څه به کوئ، په کومو برخو کې به خوسته کار کوئ؟
فعلاً خو مدرسه خو ما تجوید، ترجمه، تفسیر دغه موضوعات دي چې ما له شپږم صنف اووم صنف څخه شروع کړی دي، پاکستان کې مې ویلي وو. نو د دې وروسته کله چې زه بېرته هېواد ته راستنه شم، ځکه فعلاً د ما بخش اداره او منیجمنت فایننس مې بخښلم، نو زه به اول بودیجه برابروم، وروسته به که وشو مکتب بشو که پوهنتون شو، د دې لارې غواړم نجونو ته، زه خپله پلان لرم چې نجونو ته یو بیل خاص مکتب د نجونو لپاره جوړ کړم.
یو خبره دا هم ده چې فرزن کیدی شي په کور کې هم یو څوک درس وایي، پلار یا ورور یا یو څوک چې زده کړې کړي وي، هغه د نورو سره چې فرصت بهر نه وي ورته برابر، دننه په کور کې مرسته ورسره وکړي چې یو څه زده کړي.
بلکې بالکل دوی کور کې هم کولای شي، که یو پلار خصوصا کلي کې که هغه نجونې نه شي کولی لرې لاړ شي درس ویلو ته، اما کور کې د یو قلم ورته واخلي، یو کتابچه ورته واخلي، هماغه څه چې زوی یې زیدې باندې درس وایي بېرته در راشي خپل لور ته دې ورزه کړي، که تر څو سرچ زمینه برابر کېږي دوی وشي کولی او یو سن آسامدګي کور کې زده کړې ولري.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر اغلی، څوک له کوم ځای؟
غانیر د جلال آباد نه تاسو سره لاین کې تاسو محترمې خور میلمنې ته
په خیر اغلی. له جلال آباد څخه مهرباني وکړئ ښاغلی غمیر، که د خبرونې له میلمنې څخه کومه پوښتنه لري.
د محترمې میلمنې یقینا چې باید تعداد خور ده او مونږ پرې ویاړو، خو زما البته شخصي نظر ده د یوې ښځې لپاره ښه وظیفه او مقدسه وظیفه عالمي ده، ځکه پیغمبر علیه السلام ځان ته د معلم خطاب کوي، انما بعثت معلما، نو دا به ستاسو لپاره او ستاسو د والدینو لپاره صدقه جاریه وه. ښه به نه وه چې خپلې معلمۍ ته مو ادامه ورکړې وی؟ دغه پوښتنه مې
کوله. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ.
ورور څخه مننه کوم، بې شکه چې معلمي مقدسه وظیفه ده، نه تنها انجونو لپاره، هر چا لپاره تر معلمي مقدسه وظیفه بل نشي کېدلی. خو هر مور یو معلمه ده، هغه چې د خپل اولاد روزي هغه ته تربیه ورکوي هغه یو معلمه ده، هر څوک چې چاته یو څه ورزده کوي هغه معلم بلل کېږي. زه باید دا ووایم چې د معلمي تر څنګ نجونې نورې زده کړې ته هم ضرورت لري، لکه موږ ولسوالیو کې ولایاتو کې اکثرا ښځینه ډاکټران نه لرو، حتی په مرکز کې نه لرو، نو اکثرا خلک چې غواړي ډاکټر ته لاړ شي یا بد پوښتنه نه وي چې ښځینه ډاکټر شه کنه، اکثرا سړي چې د خپل خور یا خپل ښځه ډاکټر ته بیایي وایي چې ښځینه ډاکټر شه کنه شته. نو د معلمي تر څنګ دغه ځینې نور موضوعات هم، د ځینې نور زده کړې هم مهمې دي چې ښځې ورته ضرورت لري. دا ډاکټر ما یو مثال وړاندې کوم، نو پاتې شو د ما په موضوع باندې راغلی، ما وویل چې ما د خپل د زده کړې لپاره نه شو کولی چې مدرسې باندې صحیح ده چې هغه دینی او اخروي اړخ دواړه یې درلوده، د ما مدرسه فعلاً هم جاري ده، بند شوې نه ده، الحمدلله شته ده، نور کسان یې مخته بیایي، خو زه د خپل پوهنتون لپاره مجبور وم چې تر څنګ یوه بله دنده هم ولرم.
سفرونه مو کړي دي، که څه کیسې یا جالبې خاطرې ترې لرې؟
ما زده کړې مهاجرت دورې کې کړي، البته تر نهم ټولګي وروسته خپل هېواد ته راغلی یم، او کوم بل سفر نه لرم، نه داخلي نه خارجي، یوازې خپل کلي ته ځم راځم، او متاسفانه فعلا نه لرم، نو مستري لپاره به انشاءالله زه به بیا سفر مخته ولرم.
پر صورت مخکې یو پوښتنه وه، د دې پوښتنې سره وخت پرونه هم پای ته رسوه، چې فرزن د دې لپاره چې ښځو ته ژوند ښه شي په افغانستان کې څه باید وشي؟
د دې لپاره چې ښځو ته ژوند ښه شي، دلته هر وزارت بیل مسؤلیت لري. حج اوقاف چې محکمه وویل چې عامه پوهاوی لري کې ډېرې کې، د ملایانو طریقه، جوماتونو طریقه، خطبلو طریقه، همدا رقم امنیت خپله مسؤلیت لري چې باید امنیت تامین کړي. د ښځو وزارت ډېر مهم رول لري، چې متاسفانه موږ داسې خاص لاسته راوړنې د ښځو د وزارت نه وینو، باید د تاوتریخوالي قضیې ته په جدي توګه پاملرنه پاملرنه وشي ولایتي شورا او ديني علماو دوی هم باید د ناوړې دودونو لکه په بدو کې ورکول د خصو د درس نه منع کول د موضوعات مخنیوي وکي او تر ټولو مهم د لوړو زده کړو ده وزارت د زکه اکثرا کورنۍ په دې عقیده دي چې موږ خصي او انجونې د خپل انجونې لکانو سره په یو صنف کې نه کینو لوړو زده کړو یو هیله لرم کچېرې د کنکور کې د سهمیه ورکي او 50% هر پنځه 50% انجن او 50% لکان سهمیه ولري دوی کولای شي د دوه ټولګي جوړ کړي یو بد انجن لپاره وي بد لکان لپاره وي کله درې سو نفر جذبوي یو نیم سل به لکان یو نیم سل به انجن وي او دا مشکل به حل شي د هیواد کې
ډیر زیاته مننه درنو اوریدونکو د مخکخه خزي خبرونه چاغلي ناجیه سلیمان خیل پکې را سره میلمنه و په همدې ځای پاتې رسیدي تاسو په لوی او بخون کې خدای سپارم خو وخت ولري
په افغانستان کې رفاه د شزو لپیاورتیا سره تړلې ده موږ هر اونۍ له مخکښو شزو سره خبرې کوو د مخکښو شزو خبرونه دوشنبه د ماسپښین له دوو تر دریو بجو خبرېږي